ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه د پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت افغانانو ته د وړیا کورسونو د پیل خبر ورکوي. د سفارت پرون پر ایکس شبکې ولیکل چې لوړو زده کړو ته د افغانانو د لاسرسي د ملاتړ د پروګرام له لارې د معلوماتي ټکنالوژۍ، حقوقو، روغتیا، سوداګرۍ او ساینس په برخو کې روزنیزې دورې پیلوي. د سفارت د بیان له مخې د دې پروګرام له لارې په افغانستان کې ډیره وړتیا لرونکو خلکو ته په وړیا توګه د آنلاین روزنو زمینه برابرېږي څو نور مهارتونه زده او خپل اړیکې پیاوړي کړي. سفارت د دې کورسونو د نوملیکنې آنلاین ادرس هم پر خپل ایکس باندې خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان ښځو د اقتصادي استقامت د اتحاد ناسته تیرونه اعلان کړه. دا پروګرام د امریکا د حکومت د لسګونه لویو کمپنیو په ملتیا افغان ښځو ته د زده کړو زمینه برابروي. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازی او سفیر وایي د اعدام او انس حقانی په اړه د خبرو ناسم تعبیر شوی. نصیر احمد اندیشه پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې له حقوقي او ارزشي پلوه د اعدام د سزا په اړه د خبرې چې ګڼ غبرګونونه یې وپارول، هیڅ کله د بشري جنایتونو او د انتحاري بریدګرو په اړه د عدالت په تطبیق کې د تردید او شک په معنا نه دي. ښاغلی اندیشنه ورم ورځ له تلو نیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې اعدام په امریکا او ګڼو نورو هیوادونو کې هم عملي کیږي، خو مهمه یې بڼه ده. اندیشه د طالبانو د جګپوړي غړي انس حقانی یادونه کړې وه چې د ده په وینا په اعدام محکوم شوی و خو منتظر پاتې شول او اوس ښه دی چې د هیواد یو ځوان هلته شته. په داسې حال کې چې روژه مبارکه را روانه ده، د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په غزه کې پر اوربند موافقه د حماس ډلې په لاس کې ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. ښاغلی بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې اسرائیل همکاري کوي خو حماس په دې برخه کې باید وروستۍ پریکړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې که روان وضعیت په روژه کې هم دوام وکړي نو دا به ډیر خطرناک حالت وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له اسرائیلو پرته د بیلابیلو اړخونو پلاوی د درېمې ورځې لپاره په قاهره کې د غزې په ترانګه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشې کولو په اړه د بس لپاره راټول شوي وو. مصر په غزه کې د یو څلوېښت ورځني اوربند طرحه وړاندې کړې ده، خو اوس چارواکو ویلي دي چې په دې خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې اس وی آر مشر سرګی ناریشکین وایي چې د کرملن د مخالف الکسی ناوالنی د مړینې علت طبیعي عوامل و. ناریشکین د روسیې له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه دا څرګندونې کړې. هغه د ناوالنی د مړینې دقیق علت ونښود او یوازې دومره یې وویل چې ژوند ژر یا وروسته ختمیږي او خلک مري، او زیاته یې کړه چې ناوالنی د طبیعي عوارضو په نتیجه کې مړ شوی دی. داسې ښکاري چې د دې څرګندونو هدف د کرملن د سرسخت مخالف د مړینې په غبرګون کې د نړیوالو د غوسې کرارول دي. ډیری لویدیځو مشرانو وویل چې پوتین د ناوالنی په مړینه کې لاس درلود، خو کرملن په دې قضیه کې د پوتین لاس لرل رد کړي دي. الکسی ناوالنی د فبروري په 14مه د ارکتیک سیمې په یو لرې پراته زندان کې سا ورکړه. او د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. لومړۍ لوبه سبا مازدیګر په شارجه کې پلان شوې. افغان کرکټ بورډ ویلي ملي لوبډله د لوبو ته چمتووالی لري. د ایرلند پر وړاندې یو ورځنیو لوبو ته ملي لوبډلې پر پخوانیو تجربه کارو لوبغاړو سربیره درې ځوان لوبغاړي الله محمد، غزنفر خروټی او بلال سمی هم غوره کړي دي. د دې لوبو لوبسری به څلور افغان امپایران کوي. راشد خان او مجیب رحمان چې د ملي لوبډلې مهم توپ اچوونکي دي، له ژوبلېدو وروسته له هم د استراحت او بیا چمتووالي په حال کې دي او په دې لوبو کې به نه وي.
تاندې کیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د تاند څنګه یو بل خبرونه ته مول ازادي راډیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما د هيا به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی چی شی وکم څه ووایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بې سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځو او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بے ضا پروجات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې یو ډیر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منوردن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې دی دوی په روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړې چې نورې لارې ورنه ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د پانتون ماصله ووي نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړ منه کړي بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کوي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي ځکه دا محرم دی. نه محرم دی بیت غږ مو محرم شي مخ مو محرم شي ګرځېدل مو بیت محرم شي بازار په اسانۍ نشي وتای. محرم ځان سره راوړه محرم خلک بده کومه کې اوس ضرورت کیږي. ډاکټر ته نه شي تلای ته بیرون آزاد ته شي ګرځېدی ول چې جاب د صحیح نه دی ول د څه داسې د انجن وړي ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زنداني وو. بیرون ګرځېدل موږ ته امن نه دی ځکه چې موږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما د هيا به تک پورته ورسوي دوی سره مې مخامخ نه کی تر دې هدف پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو ارژه بند شو. کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري. هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړي نه و کنه ښځې وې. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې ولې د کلب بند کړو سینګارتونکو په سړیا نن نه وتل. د خوځو پال به او د سړیانو به له ولې دا غوي بند کړ او کا د څه دوام وکړ زه باوریم چې ډېرې انجونې به له لاسه ورکو ځکه ټول روحان ځان ټول ستړي دي ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول مرض چې انسان زر تر زره ختمولی شي.
دا یوازې انجونې نه دي چې د طالبانو حکومت یې ژوند ورتریخ کړی دی. الکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلماني ته تلم خپله ږیره به مې اصلاح کول ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو نو اوس هم په سلماني باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و زور سره خپل لارم زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم په دې خاطر باندې زما ګیره وه بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلماني والا یې بیا به م کړو وی محلو سلماني ورته محرولا کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کی یا د واده مراسم یا بل شی څوک ګیره خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي او یا عمل ته په خپلو سترګو لیدلی حال چې ورځ لاړم حمام ته حمام مې کولو یو نفر ته ګیره جوړوله ګیره کې ورته سټایل وهلو بس حمام کې کېوله بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر پر ځوان نسل باندې بشمیره بندیزونه د دې سبب شوی چې ځوانان هیواد پریږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کیږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هیواد څخه بهر اوسیږي، په دې اکله وایي
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هیواده وتلو ته اړ کړي او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هیواد نه ووځي او هر څه پریږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بېځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاده زندان کې ساتي او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان ژور خفګان اخته شي او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو وزیرم مقرریږي نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي واوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې کړي د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان نه دي جوړ کړي. دا په خپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ را تګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړیږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دې ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورناخستل په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دای هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پوهنتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل صحیح دی، باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي پاتې هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې ټول تغییرات چې لکه دریشي نه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کې د ورشي تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي، نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وزا کول چې باید دا پتلون یا دا اکادمیک لباس چې کوم مخ کې و هغه ورنه غوستل شي، دا زه فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو ځکه کوم مشکل نشته. هغه بل کوم خاص په نجونو چې دی نظر لري، یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغه چې کله خپل حجاب مراتوي او راته نه څرګندېږي آزاد لوس کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړې. نو که دا ټول محدودیتونه وضع کېږي، دا باید د اسلام د نظر وڅېړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو، باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعضې خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري، باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو برک دې ته معلومات ورکړل شي، د فرضو برک دې ته معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات وضع کړي. یو څوک سفړه وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي. او هر څوک دا کار نشي کوی، دوی باید خاص کمیټه ولري. هر څه اول دوی باید پوه کړي شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندې کېږي چې لباس دې سم نه ده یا یوازې راوتلې، څومره د ځوانانو پر روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
لکه څنګه چې پوهېږي، موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي، او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي، اکثرا حجاب هم یعنې دومره مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړه شي یا دا ووهل شي وټکول شي، د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي. افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره، حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یوارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه همداسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دیر شي، بعد دغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو د پاره ده چې مثلا غیر اخلاقي، غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه، لکه څنګه چې په مرکه کې یاد سول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه، دا که همداسې دوام وکاندي، دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکړه، که هغه مهم ټکی راته ووایي.
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په یو زور کوي، هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث ده کېږي دا ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي، د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي. لکه جریان چې لري، باعث ده کېږي زموږ دا ځوان فکرونه، هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو، هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضع کوي، نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي، هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورنه مړ چې تحصیل دروازې دې بند شي. اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي، یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده، یا د عربان فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده یا هم دست انجون تا نه ده وزه شوی چه دیده حتماً تور رنگ آمده یا دیده حتماً کلا چه هجاب مرات که او را پتشی اسلام ده و غاری اسلام نه غاری چه ده مثلا هم اگه تور هجاب کوایش چه پده طریقه واقع سوشی چه او را یعنی پتنیش یا هم دست حلکان تا نه بهتر داده چه کلا ده محدیدتون وزه که اگه اول ده اسلام ده نظر خواه وزه ده بیا وزه شی بعد اگه نه ورو ورو وزه شی پور کرد شی مسلمانانی و من اسلام ته احترام نور د قوانین د دست تطبیق شي چې چاته به احترامي ونشي کله چې چاته به احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه او هل شي ځوانان د سرک په سر پاغې باندې مثلا باعث دي چې یو نیم سل نفر ولاړي د خار مایس کې او هل شي وټه تل شي جلکې د وخت د په رنجر کې کینول شي نو دا هڅه چې ځوانان د هیواد نه زړه توروي اسلام نه حتی کول شو چې زړه تر باوجود چې اسلام تر ټولو ښایسته دین ده حق دین ده نو دا هر هغه څه دي چې باعث دي چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله یو خدا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډپریشن د انزایټي یا استراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنې کله چې موږ دبلیو چې د لحاظ صحت تعریفو صحت هغه حالت چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي نو کله چې موږ اجتماع ناروغ ولرو نو باعث دی که ده انسان ذهن نارامه شي نو کله چې ذهن نارامه شو اجتماع ناروغه شو نو باعث دی که ده انسانان ټول ناروغه اوسېږي نو کله چې موږ ناروغه اجتماع ولرو نو څنګه به موږ پرمختګ ورکو نو داسې تغییرات داسې فشار راوستل هغه هم په ناسمه توګه په جبري توګه یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي نو کله چې په دې باندې داسې جبر او اکراه او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري کافي انرژي لري خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلات سره مخامخ کېږي باعث دی کېږي د تمرکز کم شي د دې هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې چې د دې تمرکز کم شي باعث دی کېږي چې د خپل درسونه هر څه نه شاته پاتې شي نو کله چې یو شاګرد د خپل درس نه شاته پاتې شي باعث دی کېږي زمينه هر شي ته فراهم شي چې هغه څه یو مختلف جرمونه دی کوي شي مختلف کارونه دی کوي شي احتیاط هم خراب وړي شي ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي د نفر غواړي اجتماع نه لري شي غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې په یوه دغه سره بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي د وایس کې چې د زمينه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه سیا وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغه ستونزو نه چې تاسو خپل خبرو کې یاد کړه وژغوري ترغه وخت ته حالت سمیږي
په سنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره د دې شرایط سره ځان سازگار کی نو بعض قوانین د قانون چې دي یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانان لپاره اکثرا قوانین چې ما ذکر یې هغه د اسلام نظر هم رقیب نو په کار دا چې د اوسنی وضعیت کې تر حد ممکنه لکه د الکام ته کوم سوال شوې دي هغه مراد کې هم د سنجونو ته نو کله چې دا مراد کې نو فکر کوم دا مشکلات چې پاس ته راځي دغه څه به حداقل جلوګیری وکړي یعنی اوسنی حالت کې فکر کوم تمرکز ساتل شرایط سره تطابق کول خپل وخت نه ضایع کول دا بهترین شی اوسي ځکه چې کدی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي نو د اوسنی مشکلات نه لا ډېر ستونزې دي ته کېدای شي جوړ شي نو اوسنی حالت کې په کوم شرایط چې امکان شته د اجتماع د نظر مشکل نه لري د فرهنګ د نظر مشکل نه لري نو هغه که دا عملي کې دا بهترین کار اوسي اوسنی شرایط کې اما بعضی مسائل دی چې هغه لپاره مثلا سر کې خود فکر کوم د بی عدالتی او سیګل کوسنای حالت چې موږ پانتون نشته تحصیلی مرکزونه ټول تړل شوی نه د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بی انصافی او سیګل نو د ته هر ممکن چې مبارزه امکان لري باید موږ ټول هم حلقان هم جونې باید مبارزه او تحصیل لروازی موږ خلاص شي د کومه چې امکان لري که هغه سوشل میډیا ده که هغه خپل فزیکی مقالې لیکل دي هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسنی نظام ته به د تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېر مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د پاغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرکه ایجاب ځای مراد کړي یا الک ګیرې نی هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندي او سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
گران دوستانو، دا و دیدیونه ده تان ده چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه.
السلام علیکم، د ازادي میلمه بل پروگرام ته شراغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. د 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د ازادي میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې. خپل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2014 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډېر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سې ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکړو. بیا زه ورالم نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب په چک کې. نو بس آرام آرام سره اوس په ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو موږ په 6 نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 250 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې. اوس چې دا نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې. نو هغه وخت کې موږ کرکټ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ماته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی.
دوی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځایي خلکو به ننداره کوله او په ور ور همدا پوښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره غیر سره دی شي؟
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2010 کې چې مونږ دا زمونږ دوه ګراوند په ټول چیک کې، نو اوس خو 15 ګراوند مونږ لرو. نو اوله کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر ګټلې به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم ګراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راځي تماشې ته، راځي هلته کینی.
دا وایي صاحب، دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو شهرونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نه، دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11 که 12 کلب لرو. نو بیا په نورو ښارونو کې دغسې دوه درې، هر یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول 24 که 23 کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو، مونږ په پراګ کې کوو، ځکه مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خیسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 اور سلوی خوریزه چې ورته مونږ وایو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو، ټورنمنټ هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس مونږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ په دغه شپږمه میاشت کې، په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته مونږ ډېرې آمادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا، چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران مونږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا مونږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځایي خلک دي که د نورو هیوادونو وګړي هم په هغې کې شامل دي؟
نو اوس چې دا مونږ د چک نه د ډېر د خوشحالۍ خبر ده چې د چک نه مونږ په سکواډ کې مونږ دوه نفران لرو، خپل د پراګ اوسیدونکي دي، او نور چې دی د انډیا مونږ سره دي په ټیم کې، د انګلینډ مونږ سره دي، او د یو دانه د آسټرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونه کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه، دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې، نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده، چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په 3-4 میاشتو کې به دغه ګراونډ هم سر ته ورسیږي، نو مونږ بیا تقریبا 6 ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزې سب چې د چک حکومت ملاتړ کوي، هم په مالی برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو، اوس خو اوس چې دا مونږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې مونږ ډېر ښه مسابقې وکړې، مونږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې مونږ ډېر سپورټ کوي.
دا وایي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سی څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو مونږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سی، مونږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه T20 چې مونږ فل ممبر آی سی سی لوبې چې مونږ څومره ډېرې وکړو، زمونږ به ایکسپیرینس هم ډېر شي. که مونږ لوبې وبیلو نو کومه پروا نه کوي، زمونږ به ایکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا مونږ د آی سی سی د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به مونږ ته ډېر شي، پام به مونږ ته راواوړي.
بلې، دا وځي صاحب که د خپل مزل پاړه وای چې تاسو دلته راغلي، مخکې مې یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بل اخره یو ځایي ټیم پیدا کړی، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولوبول، هغې نه بعد زما د سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم، زه خپل لیفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده، نو کرکټ هم همدغسې هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټس کوو، ځکه چې مونږ په شپږمه میاشت کې مونږ د ټی ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته مونږ کوالیفای راوند ته مونږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کوو، ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکاډمي هم شروع کړل، نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی و.
بله، د وزیر صاحب کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده، حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو ماشومانو دغې لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالې سیزو تا درکم، راشد خان دا، محمد نبی دا، مجیب دا، چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې، په بنگلادیش کې، په آی پی ایل کې دی، په انډیا کې ولوبېدل، نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې، نو دا هم دا وجه او دا هم دغه سلور پنځه لوبغاړي زمونږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو، نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
د وزیر صاحب په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلی زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا پنځه څلور لوبغاړي دی، دغه ځای نه راغلي، زحمت ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګټلې، بس دی خپل زحمت ایستلې ده، خو افغانستان کې چې دا لکه ډېر سهولت نشته، خو اوس په دغه څلور کلونو کې افغانستان ډېر ښارونو کې، ډېر کابل کې، په تېر ننګرهار کې ډېرې اکاډمۍ نه جوړې شوې دي، نو اوس کرکټ چې ده ډېر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري ما ته یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا پنځه لوبغاړي چې دي، دا فضل حق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وې ګراوندونه او نیټونه وو هغه کې مونږ پریکټس وکړو، نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټی ټوینټي آی سی سی لوبې موږ باید ډېرې وکړو، نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، بس کال تقریبا مونږ یو لس ټور لرو، نو کچیر ته مونږ په دغه یو لس ټور کې لګي یو سو لګي کامیابانه مونږ لاس راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نه تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته، ده خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړې دي چې زمونږ دلته فرست کلاس کیږي، نو تاسو کولای شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی مونږ وي ګراوند هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم دسه کالې چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لږې مسابقې وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ هر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بلې ما هم دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویمه درجه ټیمونو سره که دغسې نوي ټکېدلي ټیمونه مسابقې وکړي، نو دا یې هم پر تجربو باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغسې یو پروګرام خو به خامخا لري.
هو، په آینده کې مونږ ډېر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغې سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو پنځه لوبې ټي ټوینټي لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کوم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیئر لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو. مونږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو که دغه دا پنځه لوبې مونږ وم بیلو مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دي چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټي ټوینټي نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټي ټوینټي سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې څلور ورځې پریکټس کوو، انشاءالله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
هو سالی صاحب، اوله کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا پنځلس لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرشو موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل منځونو کې میچونه کوو، نو دا غي نه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن پاینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلای شي؟
او سالی صاحب، که وګورې نو موږ په بیټنګ کې اوس ډېر ښه یو او زموږ بالینګ لږ کمزورې و، موږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه موږ په دغه سکال کې ډېر ټورې لرو، نو موږ په بالینګ باندې ډېر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، موږ په فیلډنګ باندې ډېر کار شروع کړی ده، نو ډېره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو، اول کې نو موږ چې په 2018 کې چې موږ یو دانه آی سی سی ټي ټوینټي موږ مسابقه وکړله، نو موږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او دا دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلې، کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو موږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا موږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقې ته ناستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او تاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو موږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بله بله سالی صاحب، موږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغې کانټراکټ خلاص شو، نو په سکاله کې چې دا زمونږ د انډیا نه دوه کوچ راغلي دي، یو چې دا زمونږ د بالینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغې هم په انډیا کې ډېر ښه کرکټ کړی ده، نو هغې موږ سره لکه ډېره خواري را سره کوي.
د وینځو صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالی صاحب، موږ خپل ملي ټیم لرو چې زمونږ په دغه میش په د غراروانی په 14 تاریخ مری منګ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو چې منګ د انجنونو او د زمنګ د ملي ټیم لکه منګ دوانه یو ځې سفر لرو بارسلونا ته نوال د زمنګ د اسپانیې ملي ټیم سره زمنګ مسابقه ده او د انجنونو زمنګ د انجنونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیې د انجنونو سره مسابقې لري
او دا غوی روزن کی څوک دی همغه عین روزن کی هغه تم روزن ور کوي کنه دا غوی د پر جلا روزن کی ګمرل سیوی
اغه ته جلا روزن کی دی اغه تم یو د روزن کی چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا نو اغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی اغه مخکې چې اغه په 2019 کې د انجنونو من ملي ټیم جوړ کو نو وس چې دا نو ډیر خه مسابقې کې پریکټس هم اغه هم هفته کې سلو ورځې 15 ورځې پریکټس کوي نو وس چې دا اغه هم ډیر خټیم د زمنګ د چک د انجنونو ټیم
بل او داس ملمیری چې د چک جمهوریت کرکټ ملي ټیمونه پر یو حد مالی او نور امکانات لري د دې لپاره چې دوی لا پسې وزلی ریساسو پروګرامونه ترې چې څه کوي پر راتلونکي کې
نو پر راتلونکي مونږ ډیر پلانونه لرو ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډیر شوي دي تقریبا مونږ چې څه کال دغه کو شپېتنه پران لکه خو لوبغاړي چې وو د بل کال چې په ډومېسټک کې خو پرفورمنس کړی وو نو هغه نه سلیکټ شوی دی او شپېته لوبغاړي چې دین او مونږه 15 لوبډله اعلانو نو مونږ چې دا اوس د یو میچ بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس نو مونږ به دغه شپېته لوبغاړي نو مونږ به 15 لوبغاړي سلیکټ کوو بیا به دی په ملي ټیم کې لوبېږي
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په دګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو زریدو ته زمينه مساعده وي
هو سره دا نو ما دونه فکر نه کول چې په چک کې بم دونه د کرکټ خلک یې ځکه چې دا مونږ چې دا کمی لوبي وکړلې دا خو لایف لوبي وي د یوټیوب نه بنشرې دي فیسبوک نه نو دا چې په دې چک کې کم انډیا د انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلند یا د لندن نو دیو دال ویډیوګان تعقیب کړل یاغي په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کوي او بیا رااله پراکتا نو دلته اوس موږ سره په لوبډل کې دي نو شپېته لوبغاړي موږ لرو نو دا غینه موږ چې دا اوس په پریکټس کوو میچونه به کوو نو دا غینه بیا ملي ملي لوبډل انتخابيږي 15 سکواډ به تل انتخابيږي
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی مغه محلي مسابقې وکړي بیا غاندې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپږ کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مېشته مخ کې دیوتلې و هنګری ته آلته مسابقې وي زمونږ د 18 کلن ځوانان چې تلو نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي 2 بیللې وي نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي دا سپورت ډیر کوي
بلې ما غوښتل دا پښتنو کوم چې دا چک جمهوریت په گاوندو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی کڅم پر رسنوي کې په ډیره زیات دی خبرې نه کیږي ځکه چې دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي لکه په سلواک جمهوریت کې په اتریش کې په پولند کې او په خپل په جرمني کې تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستاسو
هو سره سب مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقې وکړل مونږ هنګری سره وکړل مونږ جرمني سره وکړل مونږ ناروی سره وکړل نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس هغه هم د څنګه چې په چک روان ده په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي دا وسی په اوتریش جرمني ناروی کې ډیر په دا هیوا اروپאי هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیر توجه ورکړی دا او خخه لوبغاړي ملري آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دی تقریبا په ملي ټیم کې اته نه لوبغاړي افغانان دي
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا مثلا د سلواک او د پولند او جرمني
بلې سالې په سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي په جرمني کې کده غسی وګورې سالې تقریبا شپږ کو افغانان په جرمني کې دي په ناروی کې ناروی سره مخبل لوب وکړل اغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل ما سره ساتیر شو غاپو مولا غول په اوتریش کې دا غسی وګوري اغه کوم شپږو افغانان دي که په بلجیم کې وګوري اغه کوم سلور 15 افغانان دي نو افغانان پر اروپאי چې ټیم ولري اروپا ملي ټیم نو پاري کې اتمنی درې سلور افغانان دي
وجه څه ده د دې سب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی وی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې
نو که تاسو وګورئ د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی ده. نو هر یو کس چې دلته راغلی ده په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد پکې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونو کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه. او دا کار ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقه یې په خپلو کې یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقه ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې صالح صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو مونږ یو تلویزیون نه کوم رادو مونږ سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوي درې کاله دوه کاله مونږ خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږ مرکه درلودله، زمونږ پریکټس ځایونو ته براتلل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر څه کال خو به تقریبا څلور درې څلور تلویزیونو سره زمونږ به مرکې.
نو دغه مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غوړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابروي؟
نو هو صالح صاحب، دا ډیر ښه دغه ده، ځکه چې او سکالی چې د زمنګ تقریبا سلور پنځو تلویزیونو سره آل رډي زمنګ خبري شوې دي چې دیو سره ومنګ مرکی لرو، دیو زمنګ د کرکټ میدان ته راځي، دیو زمنګ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمنګ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو په هغه کې تقریبا په ټیم زورغلې او مخپله ورغلې او په هغه ټیم کې اته چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر؟
نو پر اوس چې دا موږ ډیر آمدګي چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په په یو مملکت ده، په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده. نو مونږ هغه ته ډیر ماده گینی ولې ده، دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو، مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو، سایپرس گریس سره مونږ مخامخ کیږو. نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي، نو مونږ هم ډیر ماده گینی ورته نیولې دي. نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي؟
نه، یونان او سایپرس سره مونږ مسابقې کړې دي، هغه نه مونږ مسابقې ګټلې دي، خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده. نو مونږ هغه ته ډیر آمدګي نیولې ده، ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنم د اسپانیا او د ډنمارک. نو مونږ په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده، هغه ته مونږ آمدګي نیولې ده.
ډیر مننه سباوون د ویزی ستاسو د بریاوو په هیله چې د ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. کور ودان او ژوندۍ اوسئ.
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو. مننه ډیره زیاته.
شام لنگی دا کچکول می سراہی کڑا شام لنگی
شاہ خوبان